وزارت عامه روغتیا او کورنۍ چارو وزارتونو په همکارۍ په نشو روږد سل کسان د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړل. په نشو روږد دا کسان بیا وایي مخکې له دې هم روغتونو ته بیول سوي، خو له جوړېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو روږد سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې دوی د سل ورځني پلان پر اساس تر دې دمه 900 روږد کسان د جنګلک په روغتون کې تداوي کړي دي. نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې په لړ کې یو ځل بیا د دوشنبې په ورځ سل تنه معتادین د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د جنګلک په روغتون کې بستر شول. دغه معتادین د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه د عامې روغتیا، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ راټول شوي دي. په نشو روږدې کسان وایي له دې وړاندې هم روغتونونو ته بیول شوي، خو دا چې حکومت یې دوامداره څارنه او ساتنه نه کوي نو د ځینو ستونزو له امله بیرته په دې موادو اخته شوي دي. دوه تنو روږدو کسانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم د غفار هغه یم، د غزنی یم، دلته راغلی یم چې ترک وکړم، ښه اوسم او دا نورم چې دی دا نورم باید ښه اوسي. دا ټول مسلمانان دي، ټول خپل خلک دي. بغز دا دوه درې کال کېږي بس هغه دنده کې لګیا یو. دا خولک چې نن دلې خدای دې ته خیر ورکړي. موږ ته
ما 500 پیسې بستر شو میجه خوش شدم. وخت کې تعریف میکنین بیکاری باورتون بیکار میمونی از عمل بتر است.
بل خود افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل د سل ورځني پلان لمخې تر دې دمه د جنګلک روغتون ته 900 روغدي کسان راټول کړي او ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې له دغه روغتون نه 200 معتادین بهر او په ځای نوي روغدي کسان ځای پر ځای شي. دا وایي د هغه کمپاینونو په اساس چې موږ د نورو وزارتونو سره په همغږۍ ترسره کړي دي، تر دا مهاله موږ 900 معتادین د سرک له سرونو راټول کړي او په دغه روغتون کې مو تر درملنې لاندې نیولي دي. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې 200 تنه معتادین به له دغه روغتون څخه تر درملنې وروسته رخصت شي، چې پر ځای به یې 200 نور کسان تر درملنې لاندې ونیول شي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د روان کال په شپږو میاشتو کې تر دې دمه 12 تنه مختلف النوع نشه یي توکي نیولي او د دې توکو په تور یې شاوخوا 515 کسان هم نیولي دي. که څه هم عامې روغتیا وزارت ویلي چې د زرګونه معتادینو د درملنې وړتیا لري، خو د چارو څېړونکي پر حکومت انتقاد کوي چې د معتادینو درملنې ته بنسټیز کارونه نه کوي. د حکومت له هڅو سره سره لا هم د کابل د سین بیلابیلې برخې د معتادینو د اوسېدو په سیمو بدل شوي او خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی هیوادوالو ته د کندوز ولایت د امنیتی وضعیت په اړه وینا وکړه. د دې وینا د مهمو ټکو په اړه زموږ له همکار جمشید حبیبزاده څخه اورو. حبیبزاده صاحب سلام.
سلام به شما. قسمی که شما هم گفتین، دقایق قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری ظاهر شد. آقای اشرف غنی گفت که دشمن غدار مردم افغانستان از افراد ملکی اسیر گرفته و نیروهای امنیتی کافی به شهر قندوز رسیده و دولت مسئول است و نمیتونه که در میان مردم بمباردمان بکنه به خاطر حفظ جان افراد ملکی. همچنان آقای اشرف غنی گفت که تلفات به مخالفین که بر شهر قندوز حمله کردن وارد شده به اهدافشان نمیرسن هرگز، و در رابطه به ای که انتقادهای وجود داشت که در میان نیروهای امنیتی اما هنگی لازم وجود نداشته، این مسئله را رد کرد آقای اشرف غنی و گفت که اما هنگی وجود داشت و مدیریت جنگ هم به دست حکومت افغانستان است. همچنان به حرف قبلی خود آقای اشرف غنی اشاره کرد و گفت که ما مشکل ترین سال در پیش داشتیم و ثابت شد که چنین بوده، اما خوشبختانه که نیروهای امنیتی افغان وظیفه خود به خوبی انجام دادن و این جنگ بالای ما تحمیل شده و از سوی کس تحمیل شده که به گفته آقای اشرف غنی اشارهشون به ملا محمد عمر بود که دو سال قبل فوت کرده بود، و همچنان اطمینان دادن آقای اشرف غنی که هیچ وقت مردم افغانستان تسلیم این گونه اعمال نمیشن و مخالفین هم به اهداف خود کامیاب نمیشن و نمیرسن. و یک چیز دیگر آقای اشرف غنی از مردم خواست که باید بالای نیروهای افغان اعتماد داشته باشن، چرا که به گفته آقای اشرف غنی عزت مردم افغانستان دهمی است. علاوه به آقای اشرف غنی، معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم حرفای در ارتباط داشتند و گفتند که این افراد در جریان عید رخنه کرده بودند در مناطق نزدیک به شهر قندوز و در میانشان جنگجویان خارجی هم حضور داشت. این فرصت زمان به اونا مساعد شد که عملیات در وزیرستان شمالی باعث شد که این افراد به ولایات شمالی و شمال شرقی جابجا شوند و استفاده بکنند و هیچ گونه معامله صورت نگرفته در سقوط شهر قندوز. رئیس امنیت ملی رحمت الله نبیل هم حرفای داشتن. اونا گفتن که ما در رابطه به این مسئله اطلاعات داشتیم، اخیرا مخالفین مثلث سربازگیری کرده بودن و گفتن که دفتر ریاست امنیت در ولایت قندوز همکنون فعال است و معلومات مهمه با ریاست امنیت ملی شریک میسازه و قابل نگرانی نیست. همچنان آقای علومی وزیر داخلی افغانستان هم در ارتباط حرفای داشتن و گفتن که مداخله صورت گرفته و قبلا مخالفین مسلح در قندوز و بغلان هم فعالیت های داشتن، آمادگی های لازم برای دفع حملاتشان که پلان داشتن بالای قندوز و بغلان حمله بکنن وجود داشته و همچنان گفتن که تصمیم دارن تا به مردم عام مشکل پیش نشه. به همین دلیل عملیات بر ضد مخالفین مسلح در شهر قندوز و برای کنترل تصرف دوباره شهر قندوز با دقت صورت میگیره. بله،
تشکر جمشید حبیبزاده صاحب. جمشید حبیبزاده او چې د کابل څخه د ولسمشر غنی د وینا په اړه راپور راکاوه.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غل آزادی رادیو اوري. کندوز ولایت په داسې حال کې سقوط کړی چې د ولسمشر غنی د حکومت یو کال پوره سو. په دې اړه چې دغه حکومت په تیر کال کې څه لاسته راوړنې، البته د امنیتي سکتور کې څه لاسته راوړنې درلودې، په ګډه اورو.
له کرزي نه غني ته د واک د لیږد او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال اوړي، خو لا هم ناامني په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کېږي. ولسمشر او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غني دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ یې د افغان ځواکونو پیاوړې روحیه، میړانه او سرخندنه ستایي.
سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود، خوشبختانه چون آمادگی داشتیم. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو، دا ملی امنیت، دا ملی پولیس سلها میله پا مخکه تلای.
په ورته وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال پا توگه یادوی، خود دی تر چنگ دا یوش میر لاست راورن و خبره هم کوی. دا افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال دولت وزیره:
دوی خو پلان داسې و چې بهرانیان د افغانستان نه ووزي، دوی په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړ کړي او حکومت ته ستر خطر رامنځته کړي، حکومت د سقوط سره مخ کړي. مګر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړه، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړه، سکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوال مخالفین غوښتل چې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي او دوه لویې لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیځ او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوټ ګوټ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړه ییزو فعالیتونو بیلګې وښودې. دې ناامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ور ودانګل. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د ناامنیو په اړه چپه خوله پاتې شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لنډمهالې لپاره یو شمېر ولسوالۍ لکه موسی کلا، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمېر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د ناامنیو مزه څکلې وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار، امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایم خو تورخم لین دی، وروره کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعش کوس کړي، کله ګاډي بي ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد، امنیت صحیح نه و. کوم وادې چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکې دوره په امنیت نه یو کابل کې لږ په دې ښار کې امنیت دی، نور خو اطراف ته اوس ارزي کې داسې نه امنی ده. کله وګورې د طالب په نوم راوځي، کله وګورې د داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تېر یو کال کې د ناامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېریو ملکي خلکو ژوند واخیست. انتحاري حملې په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنګونه ډېر شوي چې دا هڅې د جغرافیې او د یوې ادارې واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګېدلې، یو بشري ناورین د ملکي خلکو پر وړاندې دی.
خلک د یو کلنې ناامنۍ په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو ناامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزانه پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80,000 بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1,00,000 له هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سره یې د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه یې وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یکشنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر دېرشو